اسکوپ زین ولایت تیر کال په پای کې دی و توغندوی په ذریعہ فضا ته استول شو او له دوبی رئیس کهکشان څاري فضایي ساينس پوهان هله مند چې هغه تصویر یا نور معلومات چې دوی د ویب ټلسکوپ په مرسته ترلاسه کوي هغه بل دوی سره مرسته وکړي چې په دې پوشي کله په کهکشان کې لومړني ستوري را پیدا شوی او کهکشان څه کم 14 میلیارډ کال پخوا په څه ډول رامسته شوی دی. ویب ټلسکوپ لزمه کې 1,600,000 کیلومتر لری موقعیت لري.
د کابل په وخت څلور نیمه بجې شوې. په خبرونه دوی منی مې کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز پدریس کې سره ویشلې و. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیالس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مف شوی و، خو دغه مافیت تیره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لاس رسنی شوې نه دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خلونه نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوحې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه درې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اورسکان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د 340 ملي مترو ترمنس اټکل شوې ده. د دغې درې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شوي وو. له دې سره جوخت تېره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي وو. د افغانستان بانک کومه خرید څنګه د پاسپورت ریاست بنګړ کې پرانیستل شوه. د پاسپورت ریاست چرواکی وایي چې دغه اقدام د هغه کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. چرواکی د غرض وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف به د نمرو اخیستو اتومات ماشینو هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدامات داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په پرتله زیاته شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو د پخواني صدر اعظم عمران خان په ترهګري تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پسې زیات کړي. د تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبرې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی دی محاکمې ته راکاږي. او اوکراین وای روسیا د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکی او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیې او نخوتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له منځلو سره هم بهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو او د اوکراین پر څو ښارونو چې د ژاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی.
نیما نړی
اخسر بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته لدی چې له هغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري، خپل لونه د دوی له رضایت او مشورې پرته ودوي. خو ډیر ځلې لیدل شوي چې دا کار د لونو په راتلونکي کې ډیرې ستونزې جوړوي، ان تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي. خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي؟
دا مشت د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاته دی چې دوه ته مشت دود نه سو ویلای. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه تربستا د دې حق اخسل سوی دی.
دلی چې ډیری وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوريږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري. په دې اکله د یوې داسې مور کیسه ورو چې 14 کلن لوري د هغې له خوښي پرته 50 کلن سړي ته ورکړې وه. د دې په وینا همدا وجه وه چې وروسته بیا له ډیر بد برخلیک سره مخ شوه.
دکتر خبر نداره، ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بز بی بی ترا به احمدگل داد، گفت من قبول ندارم. ای گریان کرد، من دوزارم کفتم چیزی که نصیبی گفت باز باز دینا
جلی خبر نوا ورور ورغه کرل چی بس بی بی تای احمدگل تور کری ویلیز ما قبول ندی پجراشو زورت غصاشوم ورت می ویل چی دی چی نصیب دی همغه وخت را ته ویل چې ښه دی نصیب ته بز اور واچوم. موږ سودا پسیتلو، بیا یې هم راغه کړل چې سودا م راوړی، زه دا سړی نه کوم. بیا ور باندې قهر شوم، نور غلې شوه، هیڅ یې هم ونه ویل. په دې کې څو ورځې تیرې شوې. بله ورځ مې زه د بلې لور کره تللی وم چې راغلم دا په کور کې نه وه. پوښتنه مې وکړه، ورپسې وګرځېدلو. له ډېرو سرګردانۍ وروسته مې د میړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه. کله مې چې ولیدله هلته یې هم راته ویل چې زه دا کوژده نه منم. نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور مه راځه، زه تا نه غواړم، تا ته وګوره او ماته ګوره. بله ورځ چې ورغلم بیا یې جلۍ راونه ښودله. دې مور زیاته کړه چې څو ځلې د میړه د ملګري کور ته چې لورې پکې وه د هغې د لیدلو لپاره ورغله، خو لورې نه غوښتل چې ورسره وګوري. د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي. خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي:
گپ مادر پدر خدا قبول نکردم، پدر مادر من
دی مور پلار خبره می و نمانله، خو اوس ډیره پښیمانه یم. د خسر په کور کې له میړه نه مې نیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي. وای تا زموږ زوی په زور کړی، زموږ او د دوی کورنۍ زمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي، که کالی پیدا شي بیا په نس وګیم. دا هم خیر تیریږي، خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچا هم نه خوښیږم. حق و ناحق بهانه راته غواړي او جنجال راسره کوي. اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی، پښیمانه یم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاده محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري. که یې لور څومره هم سخته تیروي، دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي. نوموړی به راته وایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یوې ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل یې هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوره یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لوری هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي یا هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي، هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا آزادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی دغه مرکې او دغه رشتې لپاره کنه دی. بل عامل ناپوهي ده. زمونږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړي دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي، چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغو ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګارډ ژوند په اکله فکر کړی وي، بیا چې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي، یو قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو هماغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات لمغه پیل څخه ورسره مل او بل اخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکېل یو بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راوړې وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغه سې څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د هغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې کچېرې د ځوانانو خبرې نه اوریدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپل یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا د نو له غونه د خوښ ژوند تمه نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده، چې هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی، او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوي دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي، چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي، او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډېر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي.
Thank you.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالی د لمنځوړلو په هیله د خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420240 شپږ سوه یو. تربیه او بلې خپرونې ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولی او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مس پاسه په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، اول خو به د میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس پاسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرغلی.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قرآن شریف په آیتونو باندې ثابته ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي، یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي، او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 ماده کې تعریف کړی دي، او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي. ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګونګوسي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو پندې اساس باندې بیا د جنو لپاره هم موارد مشخصه دی، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د جنو لپاره هم دي، د خزینه لپاره هیڅ تفاوت د نارینه او د خزي د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کوم مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وشي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وشي هغه محرومیږي، او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي، او له بلې خوانه دا په فرهنګي لحاظه باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطحه باندې، ځکه چې که یو لور حق غواړي بیا هغه حق پلار ورورې نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده مورد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یا د افغانستان غونډې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، په خواشنۍ سره باید وویل شي چې دې لپاره چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي، او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي، او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دې حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کوي. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید دغه نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیه محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوه وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوه شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې دا امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مسباسب، په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړاو.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محرومه دي یا هم یا په خپل نجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي. یا د ټولن د سی یو فضا حاکمه شوی چې نه ورکی دا خپل واستون زده چې دا ستونزه په هواي په واسطه باندې او دا دغه موارد پر اساس چې انجونی باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطح باندې کمی شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي چې تورونه نه ورکي چې د ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي دا یو تریخ حقیقت ده موږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت نو د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده نو مال خو خوږ ده مادی موضوع ده په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي دا یو مهمه موضوع ده په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي مننه
ډیره مننه مس باسب اتر نوریدونکو تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق په خبرې د نجونو د میراث حق په تړه واوریدي دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شهدا بریالي اوسئ
خبر چا کې چنن را پسې خار غېد خبر چا کې چنن را پسې خار غېد پزړه کې مې نره نره ستار غېد پزړه کې مې نره نره ستار غېد وقو وقو مچ غلې غلې یار غېد وقو وقو مچ غلې غلې یار غېد
چگلے گلے یار بھگی